سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوین د خالی ورځ د 2015 کال د اگست 8 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په نخښه تخبرونو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن پایل کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په افغانستان کې د 14 ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او شام په اړه رپورټونه لرو. د پاکستان سیمی او نړی مطبوعاتو ته کتنه کوو او ورسره یو څو خوشې سنځري هم درته وړاندې کوو. خو پایل له خبرونو کوو. ویونکی دی اسرار عالم مومند.
سهار مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وجون کې بریده لګ تر لګه شل افغان زده کوونکي وجل دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ هغه قرارداد منظور کړی چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پلټنې وکړي. اوس خبرونو تفصیل. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وجون کې بریده لګ تر لګه شل افغان زده کوونکي وجل. دا پیښه هغه وخت را مخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې په تن وې د پولیسو د اکیډمۍ له وره سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وجل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې پړه طالبانو په غاړه نه ده اخیستی، خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې. تېر ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه او د دې پیښې د دقیقو نقصاناتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول، دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې لوی بریدونه کېږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکې وکړې او ویې ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځینې بیا له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پرون د عوامي نشلګون یو غړي جعفر شاه مشال دوت ویل
کم این جی اوز چې دلته دوی ولې سین ورکو هغه ټول لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته. د صوبې په بلینز په اربونو روپۍ اوس 3 اربو هغه پروجیکټونه د سخت کړي دي. څلور میاشتو نه هغه دغه شان پرتی دي، هغه کار نه شي کولی. څلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د این جی او سیکټر کې دي. په دې صوبه کې سیو د چلډرن دلته کې زموږ په سوونو امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
یادوي چې پاکستان حکومت ته څه موده وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پورې کړی وو، خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو. د خبر ایجنسۍ د باړې بېکوره کړل شوي خلک وایي د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. د باړې د کډوالو یو مشر خیالمچا پردي پرون پر دې اړه مشال ډوته ویل
شل فیصد خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوې او باقیا چې کوم 80% خلک دي هغوی د پیسو نه محروم دي. چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی، نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي، لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي، خرابې دي.
بلخ د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پترون سره د عمرزې ادارې چارواکي وایي چې د باړیو شمېر کډوالو ته یې مالي مرستې رسولې او چې کومو ته نه دي رسېدلې د هغې په اړه معلومات کوي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې نیول شوي روسي پوځي په امریکایي ځواکونو د برید په پلان جوړولو او د لړ کې د طالبانو په رهبرۍ کولو کې ککړ ګرځولې. رایټرز خبري ایجنسی وایي د اول وار دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زنداني د امریکا په یو فدرالي محکمه کې محاکمه شو. د روسي اریک حمیدالدین نومیږي چې د پخواني شوروي په ځواکونو کې د ټینک قومندان وو او افغانستان ته تللی وو. څارنوالانو پر هغه په 15 مواردو کې جنایي تورونه لګولي. نوموړی د عمر قید له سزا سره مخ دی. اریک حمیدالدین د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د موادو په برابرولو هم تورن دی. سپینه ماڼۍ مایوسي څرګنده کړې چې په کانګرس کې د ډیموکراټیک ګوند یو مشر غړي چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر ضد د رای ورکولو پریکړه کړې، خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلې. د نیویارک سینیټر چک شومر چې د امریکا په سینټ کې د یهودانو له سترو ملاتړ کوونکو دی، د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو لپاره به رای ورکړي. کانګرس به راتلونکې میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د موافقې په اړه رای واچوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غږ هغه قرارداد منظور کړ چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه څیړنې وکړي. د دې قرارداد موخه د هغو کسانو موندل او محاکمه کول دي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو حملې کړي دي. د قرارداد په طرحه پرون د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور ویل
We need to bring the same unity that we have shown today.
نوموړی وای موږ باید د نن په څیر بیا هم متحد اوسو، څو د شام د شخړو لپاره زر تر زره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو یو پلاوی ته په شام کې د کیمیاوي ګیس د حملو په اړه څیړنې مسؤلیت وسپارل شي. او د رپورټونو له مخې په غربي افریقایي هیواد مالی کې یو یوکرانی چې پرون په مالی کې د بهرنیانو پر هوټل د اسلامي دولت ډلې له حملې وروسته د وسلوالو لاسو ته ورغلی و په تیښته بریالی شو. د سړي خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه څلور تنه په هوټل کې ورسره وو چې یو یې د روس او درې د جنوبي افریقا وو. د روس حکومتي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه یو روسیه په دې هوټل کې برمته شوی. د مالی د پوځ یو بل ویان پرون ویل چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک یو غړی په حمله کې وژل شوی. د دې سړي شناخت نه دی څرګند. د اوته دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو خبرونه لا اصرار علم مومند اوریدل پروانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان پلازمینه کابل کې د شاه شهید په سیمه کې د چاودنې وروسته دوه نور بریدونه پرون سوي چې پکې یو هم د پولیسو له اکیډمۍ سره وسو او شل زده کوونکي ووژل. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرسته خبرې اترې درېدلې، خو یو افغان او خود افغان چارو کارپو د سولې لپاره بل کوم وړاندیز لري.
لکه چې په افغانستان کې هیوادونه دي، دغه لس چین، لس امریکا،
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د ځینو غیر حکومتي تنظیمونو پر کارونو بندیز باندې نیوکه کړې، خو اعتراض یې څه دی؟
په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي، نو ولې دلته نو دا فیډرل نشوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي، هیلتھ کې ډېر بند شوي، د ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي.
د خبر ایجنسی ستنیدونکي کډوال تور لګوي چې حکومت له ژمنې سره سم له دوی سره مالی مرستې نه کوي.
تر اوسه پورې 40% خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوی او باقیا چې کم 80% خلک دی هغه د پیسو نه محروم دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اوري یو فایل هم د افغانستان په کابل کې له سو درې مختلفو بریدونو څخه کوو. دا چې دا درې بریدونو کې تفصیلي څه دی، یو خو پرون د سهار څه وو چې مشال ریډیو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو، خو پرون ماښام دوه نور سوي دي. اسدالله لودین دا وخت را سره له کابل د ټلیفون په لاین دی. لودین صاحب تاسو ته هرکلی کوم، که مهرباني وکړئ راته تفصیل راکړئ چې بېګنۍ دوه پېښې بیا بېلې هم سوي دي، تفصیل یې څه دی، څنګه وشوي، څومره تلفات پکې سوي دي؟
بله ډیره مننه. سلامونه تاسو او د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته. د کابل د شاه شهید سیمې د وړ مشپې د حمله ویره لاله د خلکو په زړونو کې وچه. بیا هم په کابل کې دوه نورې بیلابیل حملې وشوې. لومړی حمله پرون مازدیګر مهال په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ مخ ته وشوه. هغه په داسې حال کې وشوه چې محصلین بیرته اکاډمۍ ته د ننوتو په حال کې وو. روسی او تازه معلومات اخی چې په دې حمله کې شاوخوا شل محصلین چې په دې اکاډمۍ کې په زده کړو بوختو په دې حمله کې وژل شوی او یو شمېر ټپیان دي. خو لا هم د کابل امنیتي مسؤلینو د دې پیښې د کره مرګ ژوبلې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د 15 امنیتي حوزې اړوند هم یو حمله شوې چې هلته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي. اوس ویل کېږي چې په دې حمله کې یو بهرنی تبعه هم وژل شوی دی، خو د دې حملې د نورو جزئیاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د پرون راهیسې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر هم جدي دي. نن سهار هم د کابل فضا که څه هم آرامه وه، ډېره ګڼه ګوڼه پکې نه وه، خو بیا هم په هر څلور لارې کې پولیس ولاړ وو، موټرې په زیر سره څارل او په داسې ښکاري چې پولیس ته د احضارات امر شوی تر څو د ورته نورو حملو مخه ونیسي.
رودین صاحب، یو بله پوښتنه هم کوله چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د تداوی وروسته اوس بیرته افغانستان ته راغلی دی او سمدستي هلته غونډه هم کړې او بیا له ټپیانو سره هم لیدلی، په غاړه باندې څه خبرې یا څه جزئیات مخې ته راغلي؟
بله، کله چې وړمه شپه د شهید په سیمه کې زوروره موټر بم چاودنه وشوه، بیا تېره ورځ د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم د پېښې ځای ته ورغی او بیا ټپیانو نه عیادت وکړ. دغه ورځ ولسمشر اشرف غني هم پرون روغتون ته ولاړه او هلته یې دغه پېښې له ټپیانو سره وکتل. ولسمشر غني په روغتون کې ټولو ډاکټرانو ته او روغتیایي کارکوونکو ته امر وکړ چې د ټولو امکاناتو کار واخلي تر څو دغه ټپیانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابره کړي. دغه راز ولسمشر غني پرون د ملي امنیت په شورا کې هم په دې اړه خبرې وکړې. د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت یې وارزوه او یو کمیسیون ته یې دنده ورکړه تر څو د شاه شهید په پېښه کې د ټپي شویو کسانو سره مرسته وکړي او په دې اړه څېړنه وکړي چې دا حمله څنګه شوې، څه لامل و او ولې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې پاتې راغلي دي.
سمد، ډېره مننه اسد لودین صاحب د مشال ریډیو خبریال په کابل کې، ډېره مننه. شرواز ورته غواړو هم دغه موضوع پر مخ سیړو، هغه دا چې لکه څنګه تاسو واورېدل چې په کابل کې بریدونه سوي دي او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې کېدلې، خو د ملا عمر د مړینې وروسته په طالبان کې ځنن اختلاف راغلی او دا خبرې اترې وځنډول شي. سیمه کې د امنیت پر ځای لپاره د روانو خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ همدغه پوښتنه شاهین بنیری په خپل ریپورت کې څرګندې ده.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مانوایی د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف لکبله د اټکل کې د چګواکي د سولې د دویم دور لپاره د خبرو جنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی، خو دا تر هغه وخته سه مثبتې نتیجې نشي ورکولې تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرۍ او سار لاندې ونه شي.
لکه چېرې د افغانستان کوم هیوادونه دي، دغه لس چینا، لس امریکا، دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي. دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ چیرته مذاکرات مری کی بیا رشتو بیا منگا خوشوی نکی بیا بیل تا طالبان وال بل گروپ کی را پاس چی صدا نمانما دا خبری بیا چی کمی کنا تا بیا نخط نیگ
دا جمع پورس پارلیمان تا دا وینا پا وقت دا پاکستان دا دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیرو وقتونو کی طالبانو سرا دا پاکستان دا اړیکونا انکار نشی کیده خو اوس طالبان دا پاکستان پا قابو کی ندی نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو له دوام ورکوي
شاهین بنیرایو د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ورځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول سو بندیزونو د جاج اخیستو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلې دي پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر شګړې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په ګډون پر ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې بندیز لګول سوی خو همدغه سازمانونه ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفر شاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالې غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شول زمونږ 35% زمونږ ایډی پی ډونرز واغې 0% ریزیشن دے کمن جو سی دلتا دی ولا سین ورک وغه ټول لاړو پم پنجاب ته ملک نور حصو ته صوبې بلینز په اربون روپي وس 3 ارب روپو او پروجیکټونو د ستخړې دي سلور میاشتو نه غدغه شم پرتی دی هغه کار نشي کوله سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د ان جو سېکټر کې دی په دې صوبې کې هغه غریبانو د رزق مسله راشي د ان جو ختم شي د هغه جاب حکومت ورکول نشي سېو د چلډرن دلته کې زموږ په سونو امپلایز په دې صوبې کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډېری سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده دې لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه ان جی او نه ده دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې د هغه کوشچن دا و چې بھئی په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او څه پروجیکټس پکې بند شوي هیلتھ کې ډېر بند شوي دي ایجوکیشن کې بند شوي سوشل ویلفیئر کې بند شوي خو ډېره ښه خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي خو ایټ د اینډ آف د ډے دا دغه وشوي چې زه دغه سټینډنګ ته به لړ شو نو هلته به تھریډ بیر ډسکشن وشي مونږ به فیډرل نه تپوسو موکو چې بھئی دا چلیږي نو دې ځای ولې بند شه نو کم زمنګ چې هیلپ هم راشي بوی داغه کم بند دي زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بند دی خو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نه ایراله ټیک اوور کړی تر ډسمبر پورې خو ځنه د ایجوکیشن او د هیلپ تنور بند شي وی دي کنه
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب تاریخي دی په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب تاریخي دی د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه
غلام غوس رپورٹ موریدلی د قبلی سیمه د قدرتی افتونو د نظم اداري اف ټي ام اي چارواکي وای د روان کال د مارچ لمیش چې زات روسو پوری د باڼي بیرابلو قبيلو شاوخوا چلويش سره به کور سوي کورنۍ خپل سیمه ته استول دي خو بیا د باڼي به کور سوي خلک وای د سندو په وخت یو شمیر سوند سر مخامخ دي او زیاتره خلک د مالی مرستو زخه به برخي دي او کورونه هم اوران ویجاړ پراته دي تفصیل د فرحات شنواری پر رپورت کې
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د باړې کاخیل شلو بر او کمبرخیلو کې بیلې خوښه څلويخت زر به کور شوی کورنۍ خپل کورونو ته لګلې دي خو د را روان لسم اگست نه به نورو کې بیلو خلک هم لګي دوی وای چې د ستنې دو په وخت د موبایل سیمو او ټی ایم کارت په ذریعہ هر کورنۍ ته خوښه 15 زر روپۍ مرسته ورکوي خو بیا د باړې نه به کور شوی خلق وای چې د ستنې دو په وخت دی یو لړ مشکلات سره مخ دی او د ستنې دو مرکزونه ډیر کم دی او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر دی مشال ریډیو ته وای
مونږ دا ویلو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی، ټول خلک د زکارانه واپسي غواړي، دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. لحاظه د دې دا کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دی یو په درې باندې زیات کړی شي، د ښځو لپاره د زنانو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغې کې د بیا د ځوانانو لپاره ځان نه پوینټونه، ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي، خو چې کم خلک د 50 نه یا د 45 نه ابو وي او 60-70 کې وي هغې ته بیل پوینټونه پکار دي. انتظار نه بچی کو سپورې خو خلکو ته هغه 10,000 روپۍ د واپسې نه دي ملو شوي، هغه 25,000 ویلي وي، هغه 25,000 روپۍ هم دېته نه دي ملو شوي.
او د باړې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه یو بل مشر خیال مطرح پرې دی وویل
تر اوسه پورې 100% خلکو ته هم پیسې نه دي ملو شوي او باقیا چې کوم 80% خلک دي هغوی د پیسو نه محروم دي. په کار دا ده چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایي وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي، چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی، نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي، لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي، خرابې دي، حکم بنیادی شی چې سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه دی روان شوی.
د باړې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه نو دوی وویل
دا هو د باړې ټانګ خو تاسو پته ده چې کله شروع شوی نو دې کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته کې راغلی نه به کم وي. برکم برخیل چې شروع دی او مونږ دا مل دین خیل له سم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم فیملی دي د دې ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندې دي هغه څه ټکنیکل وجوهات دي هغه لپاره مونږ کوم دې مختلف کوم پلینار او موبیلنګ د دې آفیس دي په اړه کې مونږ به انځر کې وته کلو کړی دي، دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناس دي هغه مسلی ګوري. او دې نه علاوه د کورونا والے سره باقاعده سروې هم هغه شوې ده، شروع شوې ده او هغه فنډ هم دا اپروول سټیج کې دي ان شاء الله هغه هم به راشي.
یاد دی وی چې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سمیو بل رپورٹ ترازو، عوامی ورکرز پارٹی په اسلام آباد کې د پښتنو د کچایا خامکورونو د ړنګولو د حکومتي ګام پر ضد سبا له د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. د ګوند د روان میاشتې پر 12 نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې کچا باندې ړنګه کړې وه چې له وجې شاوخوا 12,000 پښتانه بې کوره شوي وو. حکومت وایي دا ګامې د هایکورټ په حکم اخیستی وو ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه پر سرکاري مځکو میشت وو، خو خلک وایي دوی له حکومت مځکې په پیسو اخیستی وې. د عوامي ورکرز پارټي د سبانی احتجاج په اړه مو د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې ده او په سر کې مو د دوی د ګوند د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
درې څلوېښت کومې کچا بدیونې دي، هغه کې عیسایانو والا بدیونې دي او پښتنو والا دي، هغوی مختلفو بدیانو ته مو روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک چې کومه بې کوره شوي دي هغوی سره مو رابطې کیو او اتوار په ورځې به مو پرس کلب مخې ته 11 بجې به کیمپ لګوو. هغه نه علاوه مو حکومت پارټي د عوامي ورکر پارټي مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ویل کړی دی، احتجاجونو کال ور کړی دی، نه ټول پاکستان کې به احتجاجونه کېږي. دین علاوه مو سپریم کورټ کې مو پټیشن داخل کړی دی، هغه په خلاف دی پیټیشن ما جمع کړه د نګې بعد سنوي ممکنه ده چې دا په پیټیټ پورې به شروع شي.
یا سن تھوري سی به د خلک سی کم زینې استلې دي دا اوس شرط دی
کوم خلک سب د کورش کولو دي کې ډیر خلک غشو لکه پنجاب حکومت دا آرڈر ډیر پوسه دا خلک دالته کې پنده کې او اسلام آباد کې بنا پرې کا پولیس یې نپری والا غولا پروډوي والا غولا ټکوونه به سره تللو هغه به پنده ته نه پرېږدولو ډیر خلک چې دی هغه هغه ته پښتونخوا ته لوړلو او د کی نیند خلک ایو هغه د دوخه شو دی وای لکه دا پنده کې آبادی دی آلته لوړلو پوجي کولونه ته لوړلو تر بل علاقہ دی جاکړه جاکړه نو ته آلته کې ډیر خلک اوس غزي پدې کیږي او د کی اوس ډیر خلک سړي سګوې باندې تیار دي هغه ګورونه شروع ته لږه اوس پوری غزي کورونو کې پټ دي
شاه او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا بندي کنا
جیل کې دوش په تکاسونو دوش په تو کې تاسو کې دي ډېر کسان د سیو څخه غائب تماشبینو د منډای والا او د کوم ابدې سره خو کې منډای دي نو دي کې ډېر کسان د ښې پښتونونو پنجابیونو نیولې هزارولې نیولې نغا پرون یغو کې تقریبا ان پونځه کسانو هغه وشول ضمانت وشول ولستې کا سپورت کسان پوتې هغه غوي تعلق آبادې سره دی هغه باندې پولیس دا سی ډی ولا دایل زمونه اوس لګولې دي څو سره کوڅه کې ور سره وي دوی تیګو ګرونه کولو نغا کسان اوس باندې هغه بیل نه کیږي نه غوي کوم کیسونه دی هغه اوس مو هغه ته های کورټ ته وړو
دا حسن توری تا سلام پښتونخوا خبرونه او راځي چې وز سردار یوسفزی په ځخ کې سندر واورو
چپلا سکی بندے بلشین وے بلشین وے چپلا سکی بندے بلشین وے بلشین وے ತಳೆ ಜಮಂತ ಕಲಿ ಸಳೆನದೆ 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 ಚಿಪ್ಪಲ ಸುಖಿ ಬಂದೆ ಬಲ್ಶೇನದೆ ಬಲ್ಶೇನದೆ ಚಿಪ್ಪಲ ಸುಖಿ ಬಂದೆ ಬಲ್ಶೇನದೆ ಬಲ್ಶೇನದೆ ಬಲ್ಶೇನದೆ
د سردار یوسف زی پرخ کوم سندره واوري دا اوس منه نیمه بجې سوي دي اسرار لمومن د خبرونو لنډې سوراندې کوي
په کابل کې تیر مخام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځنوجن کې برید لګ تر لګا شل افغان زده کوونکي وجل دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې وطن چې د زده کوونکو جامې یې پتن وې د پولیسو د اکیډمۍ لور سره یې چاودنه وکړه تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وجل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل د شاه شهید د چاودنې پرته طالبانو په غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې دی خبر پښتونخوا سبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې ولی په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي د سمري غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړې ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومان او خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون زنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې د خبر ایجنسی د باړې به کور خپل شوی خلک وای د سنیدو مرکزونو د کموالی په ګډون یو شمیر ستونزې لري دی وای مالی مرستې ورسره نه کیږي او کورونه یې اهم وران ویجاړ پاتري دی دا خبرې پرون له مشال له سره وکړلې امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې نیول شوی روسي پوځي په امریکایي ځواکونو د برید په پلان جوړولو دلل کې د طالبانو په رهبرۍ کولو کې ککړ ګرځولې او سپینه ماڼۍ وای مایوسی او سپینه ماڼۍ مایوسی څرګند کړی چې په کانګرس کې د ډیموکراټیک ګوند یو مشر غړي چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر ضد د رای ورکولو پریکړه کړې خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلې
د خبرونو لنډیز مولوی اسرار مومند واوریدل او سم ریاض مسخیل د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورت حال لیکلي دي د غلړکې مشرق ورسپانو وای چې د بلوچستان اپیکس کمیټه غونډه کې د وزیر اعظم پوزي مشر کور کمانډر وزیر داخله او د بلوچستان د وزیر اعلی په شمول ځینې مشرانو هم ګډون وکړ او د دوران د پورمنه بلوچستان په نوم د یو پروګرام شروع کولو منځوري ورکړې شو چې پکې به مرور بلوچ پخلا کولو او دوی په کامی بهیر کې شاملولو لپاره مراتي پیکیج ورکول شي ادارې وای چې بلوچستان کې د مرور بلوچ ضد اپریشن او عملیات وچلیدل خو د دې څخه ګټورې نتیجې راونوتی ځکه چې د خپل خلکو خلاف جنگ کول ګران وی لکه چې سرنګ قبایلی سیمو کې د خارجي وسلوالو په ضد کاروایان او شوې د دې کې د پاکستان پوز او قانون نافذونکو ادارو سره سره عام خلکو هم لوی قرباني ورکړې ده خو په نتیجه کې د غسیمه اوس د وسلوالو نه په پاکي دودي او د دې رستو د بلوچستان امن او ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکړې کیږي اداري وایي چې بورمن بلوچستان پیکیج تر لاندې به بلوچستان ته د کاروبار او ژوند تیرولو د پاره خې ډېرې پیسې ورکول کیږي او هغه خلک چې حکومت ته تسلیم شي هغوی په کامی بهیر کې شاملول شي چې دا شند دوی مشکلات حل شي او د نورو خلکو په سیر دوی ته هم د ژوند اسانه ورکړي شي خو هغه خلک چې اوس هم د دې موقع نه فائدہ نه پورته کوي او د ریاست په ضد جنگيږي د هغوی په ضد باندې پوره شدت سره جنگ کول شي چې دا شان په هر صورت بلوچستان کې امن راشي او د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو د جمهوریت په استحکام لیک کړي دي دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې تیر زیارت پورز د جمعیت العلماء اسلام او متحده کامی موومنت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د اتیش غړو په ضد د کامی اسمبلی غړیتوب ختمولو لپاره جمع کړی شوی قرارداد واپس اغستل د ستاینې وړ اقدام دی او د ګام سره به پاکستان کې جمهوریت او جمهوری ادارو ته وده ورسی او د سیاسي پارټو ترمنځ د مفاهمت نوې لارې به خلاصې شي اداري وایي چې د قرارداد واپس لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو لوی کردار ترسره کړو هر څوک د مسلم لیگ نون ځینې غړي هم د دې قرارداد پاس کولو په حق کې وو، خو سپیکر آیا صادق او ځینې مشرانو مولانا فضل الرحمان او د متحده قامی مومنټ غړي په دې قانع کړه چې دغه قرارداد واپس واخلي او د دې په بدل کې د جمهوریت پارلیمان او آئین د سربلندۍ لپاره یو بل قرارداد پیش کړي. اداري اخیره کې لیکي چې د عمل سره تحریک انصاف غړي د ډي سیټ کې دونه بچ شو او ورسره د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکیچ هم په کمېدو شو او پاکستان د یو بل بحران نه بچ شو، ځکه چې داسې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه کړکیچونو او بحرانونو زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات په ګولایاس وړاندې کړي. له برطانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان فوج مشر د پخواني جنرالانو پر ضد کاروایی یو مثالي ګام دی. ورځپاڼه وایي چې دا ګام سیاسي قوتونو لپاره پیغام ورکوي چې خپل احتساب وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې باید امریکا، افغانستان او د سیمې ګاونډي هېوادونه د افغان طالبان د پخواني مشر ملا عمر د مړینې وروسته په دغه غورځنګ کې د راپورته شویو اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. د دې لیکنو مهمې برخې له ګل ایاس اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دوه پخوانی فوجي جنرالانو پر ضد د درغلیو په تورونو کاروایی کړي چې د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په خبره دا یو مثالي ګام دی چې د فوج مشر دغه طاقتور اداره له درغلیو نه پاکول غواړي. ورځپاڼې د یو پخوانی لیفټنټ جنرال طلعت مسعود په حواله لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې فوج یو مقدسه اداره ګڼل کیږي چې په اړه یې دا هم ویل کیږي چې له احتساب نه بالاتره ده. د طلعت مسعود په خبره دا ګام د هغو بدلونو ښکارندویه کوي چې جنرال راحیل شریف راوستي دي. ورسپانی په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې د مشر سید عادل ګیلانی له قوله په مقالی کې لیکلي چې په عمومي توګه په فوج کې دننه د درغلیو په اړه پلټنې پټې ساتل کیږي، ځکه چې له دې سره د فوج حوصلې پر ځای وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې فوج د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړي دي. ورسپانه د عادل ګیلانی په حواله زیاتوي چې فوج په دې باور دی تر هغې ترهګرۍ له منځه نشي تللی تر څو چې د هغه اقتصاد مخه نه وي نیول شوی چې په جرمونو ولاړ وي. د ګیلانی په وینا دا ګام ولسی حکومتونو لپاره هم یو پیغام دی چې باید د درغلیو مخه ونیسي، ګنې د ترهګرۍ مخه نیول به ګران شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تصدیق کړي او د نوي مشر په سر په دغه غورځنګ کې اختلافات رابرسېره شوي دي، امریکا، افغانستان او ګاونډي هېوادونو له پکار ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي. د ورځپاڼې په خبره چې د طالبانو په منځ کې اختلافات یو ممکنه موقع په لاس ورکوي چې منځلاري طالبانو سره خبرې وکړي او د ګام سره به سختریزه وسلوال یوازې شي چې د سیمې هېوادونو ملاتړ ورته ترلاسه دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په سیمه کې د سولې هلو ځلو او موافقې ته رسیدو تر شا وجه دا کېدلی شي چې طالبان امن خبرو اترو کې برخه واخلي او یا یو اسلامي هېواد جوړولو ته نږدې ورسوي. په دې وروستو میاشتو کې عراق میشته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځ کې قوي موجودګي ښکاره کړې او یو شمېر مقامي طالبان یې وژلي دي چې د دغه ډلې مخالفت یې کولو. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یو جلا حیثیت لري او دغه ډلې ته په لویدیز، منځنی ایشیا او منځنی ختیځ ټول هېوادونو کې د کرکې په نظر کتل کیږي، خو د دې پرتله ملا منصور او د طالبانو سیاسي مشران لوسو کلونو راهیسې په دې خبره ټینګار کوي چې د دوی تحریک یوازې د افغانستان لپاره دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دی، یعنی د جمعې پر ورځ په شام کې د کیمیاوي وسلو څخه د ګټې په اړه د سیلون لپاره د یو میکانیزم یا طریقه کار پر جوړولو اتفاق وکړ. امنیت شورا په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې په شام کې د سیلونو لپاره د یو کاري پلاوي د رامنځته کېدو غوښتنه پکې شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننی پریکلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکلیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکلیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي غاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربي دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازه د حمله لپاره کار اخیستی دی. خود سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции 2118.
По муасар даул да малгурум латуну да прекри амали кавал, яни да дей сазман дуасава атласам прекри ликче, да Америка и Русия пмлатар та сюпшавай, па сурьяки да кимяви васло да зерму парламент за тлюло та киткави, да дей шора ява занай реалай карды, да та идави, че подир да саса маузо да резману хамкарио имканат موجودی د سوریه په پلازمینه دمشق کې په 2012 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکی کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو پریکړه ته اړ کړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره شول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤول لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان پکتیکا ولایت د شارولی ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شار د پراختیا او تنظیم لپاره یو شمېر سوداګریز مارکیټونو د جوړولو لپاره ځکه وویشي. دوی وایي چې د شرنې شار په پیل کې کوچنی جوړ شوی او اوسمهال د اړتیا پیدا شوي چې باید شار د اوسني حالت لوی سي او د شار سړکونه، کوڅې او جادې هم معیاري سي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار د پراختیا او په یاد ولایت کې د سوداګریزې پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د 46 سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا ښاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې ښار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرح او پلان شوی و. خو د ښار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یا د اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحمد موږ ان شاء الله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توضیح کوو، په خلکو نږغ کوو، زر تر زره خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت څلور نفر پنځه نفر باندې محدود نه ده.
پکتیکا ښاروال زیاتوي چې ښاروالۍ هم د ښار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلور لارو، ګلدانونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز ښار شي.
که د ښار وسط او د نوي پلانونه په امتداد کارونه شروع کېدو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه ښاري بڼه ونیسي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنې د ښار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني ښار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. مدني فعال محمد الله همتیار وای کچری د شرنی خار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاص شي، نو بیلابل کاروباریان و د خپل صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داس نقشه کی چې کاروبار به پکې تر پخوا ډیره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د خار د پرمختګ لپاره دی یو بل ته لاس ورکړي.
د شرنی شار یو څه کوچنی ده، دې ته باید انکشاف ورکړي، دا باید پراخ کړي او د هرې برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسابان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او ګوشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنی بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنی ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اوریدي. سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي چې د نعیم توري په غږ کې دا سندره واورو.
ساد مینو رات سلیخ کاری ساد
استاد مینو رات سلیخ کاری
سندر واوریدا اوس یو بلی مرکې ته راځو. د برستان صوبای وزیر نوابایز یوګیزی پر خپل حکومت غږ کړی چې په صوبه کې د سیلابونو د بیا راتلو د مخنیوي لپاره دي سر له اوسه اقدامات وکړي. دا خبره نوموړي د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې وکړه. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې په دې وروستیو کې سیلابونو بارانونو ځاني او مالي زیانونه اړولي وو. له غونډې وروسته په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له نواب ایاز یوګیزی سره مرکه کړې او په سر کې د هغو سیمو په اړه پوښتلي چې په کې سیلابونو زیات تاوان رسولی دي.
زلا جروب زلا او کلاسیفلا زلا دې کال سیزن چې وي د دوی فصل چې وي دا بالکل اوبه پر لاړې صفای دې ختم تباہ کړ. بل چې هلته په جروب کې خلکو د دې مندو تر منس د شلو تر منس وړې وړې کروندې جوړې دي چې هغه خپل رزق روزي نه دی پیدا کړي. دغه د زیات باران په وجه دغه کروندې صفا دوی له صفای استی میټاو کړي دي. دغه نوم نشان استه دا ثابت کله اوبو وړي دي خپل ځان استر دي په جوړ شار کې ځنې د ولونو دا کورونا نړیدلو پاغ کې نه کسان تقریبا واړو ځنانو وفات شوی. بیا روډو ته ډېر لوی تکلیف هغه ځان رسېدلې دي.
نو نواب صاحب ستاسو حکومت ستاسو هم یو صوبایي وزیر یاست او د ملت پالو د پښتون ملت پالو حکومت ته ګډ حکومت دی. هغه د دې سیمې د وګړو لپاره د باران ځپلو لپاره څه کوي؟ تاسو نه په اسمبلی کې هم دا غږ پورته کړ. نور به تاسو سر سوال
موږ فوري تور لاړو ال ته خپل سترګو باندې موږ خپل وګرځیدو د ټول مسایل تکلیفات مو ویلدل او نن دا اسمبلی چې اول اجلاس وو په دا اجلاس کې دا مسله په پوینت اف اورډر باندې مارا پورته کا او پر دې باندې به ان شاء الله موږ څونی چټک کېدلای شي وزیر اعلی او د موږ کم تللي وزیرانو یا د دې غسر د پی ڈی ایم ای کم منسٹر وو هغه خپل هم تللی وو هلته فوري تور چې د خیمو یا د خوراک ضرورت وي هغه ورکړی وو هغه فوري ایمرجنسی ریلیف خو څه وو لیکن اوس هغه خلک ته نور مزید ریلیف ورکول هغه پروټیکټ کول د مطلب له نور بارانو څخه نو د هغې دپاره موږ نن وزیر اعلی څخه خبر وسو انشاءالله په دې باندې ډېر زر میټینګ کړي
دلته اکثره د دې زمینداران یا د کر کروندې کم د زمیندارانو تاوانونه سوي دي آیا د هغوی لپاره به هم د حکومت لخوا کومې مرستې وشي؟
ګوره اصلي خو خبره دغه ده چې نقصانات که سوي دي پټیکټي په دې کې نه کسان ځانونه ضایع شو انسانان ضایع شو یا کورونه نړېدلي دي اصلي خو خبره دا ده د دوی ذرایع معاش یعنی دوی به دا ټول کال بیا څنګه تروي د ده خو څه هست نه سو هغه اوبه یوړو نو چې هغه یوړو دوی به دا ټول کال څنګه تروي نو د هغه دپاره به داسې انتظامات کړي چې د دوی تر هغه کاله پورې تر راتلونکي فصله پورې دوی ته څه سیسټم څه نظام جوړو چې دوی ته ریلیف ملاو شي تر هغه وخته پورې چې بیا د نوی فصل او د نوي فصل دپاره چې کم ځای هغه ایکسپرټ بجي ماهرین بجي چې هغه دپاره داسې حفاظتي پشتې واچي چې آینده سیلاب د دوی د زمینداری ته نقصان ورسوي.
دا د بلوچستان صوبای وزیر نواب ایاز چوکیزی چې په بلوچستان په تیر بیا په پښتنو سیمو کې چې کوم سیلاب راغلی وو په هغه اړه باندې زموږ له همکار خدایانو نصر سره خبرې کولې.
مدرسې په اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان دان ورسپانه په یوه ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د یو وزیر څخه د ډیرو ماشومانو پلارانو خپلو کوچنیانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو انکار کړی دی. په دغه شاهین بونیرای نور تفصیل راکوي.
ادارې لیکي په بلوچستان کې دا ځل یو ویشت زره ماشومان د پولیو پر ضد د څاڅکو نه بې برخې پاتې شوي دي. د حکومت لخوا دینی عالمانو ته ویل شوي دي چې په صوبه کې شروع کیدونکي د پولیو پر ضد د کمپاین لپاره د خپل کردار ولوبي. ادارې لیکي چې په بلوچستان کې د کوټې پشین او قلا سپ الله ضلع د پولیو د وایرس ته خورېدو په حواله د خطر سره مخ دي. همدا سیمې وې چې تیر کال پکې د پولیو وایرس 15 ماشومان ځپلي وو. ادارې لیکي دینی عالمانو له پکار دي چې یوازې په خوله د کمپاین مرسته ونه کړي بلکې د روغتیا او تعلیم په اړه د سماجي رویو د بدلون لپاره کار وکړي. په حقیقت کې سغدریزه ډلې د خلکو د مذهبي جذبو سره لوبې کوي چې په نتیجه کې نه یوازې دا چې د پولیو پر ضد کمپاین بې اثره شي بلکې د روغتیا د څانګې د چارواکو ژوند هم د خطر سره مخ کیږي. د کال 2012 راهیسې تر اوسه د پولیو پر ضد کارکوونکي د روغتیا د څانګې او یا غړي وژل شوي دي. ورسپانې د هند مثال ورکړی دی چېرته چې دینی عالمانو د روغتیا د څانګې د کارکوونکو او ولسی استازو سره په شریکه د پولیو پر ضد بریالي کمپاینونه مخ په وړاندې بوتلي دي. د ادارې په وینا دینی عالمان باید راوړاندې شي او د پولیو پر ضد د کمپاین په اړه چې کوم غلط معلومات خپرېږي د هغې مخنیوي وکړي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې اداریه چې د بلوچستان کې د پولیو په څاڅکو ورکولو یې لیکلی وه چې وایي چې 20,000 پلارانو خپلو کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړي. تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خپرونه اورئ. تاسو کولی شئ چې سلام پښتونخوا دغه خپرونه یا پخوانۍ خپرونې یا بیا راتلونکي خپرونې هم بیا کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه په مشال ریډیو .com باندې هم واورئ. او د دې تر څنګ د مشال ریډیو چې کوم رپورټونه تاسو اوري هغه د ویډیو په بڼه کې د تصویرونو په شکل کې او هم د غږ په شکل کې تاسو د مشال ریډیو پر ویب سایټ باندې اوریدلی شئ. او د دې تر څنګ د هر څه که تاسو فیسبوک لرئ نو د مشال ریډیو په فیسبوک باندې تاسو کتلی اوریدلی هم شئ. او تاسو ته د سلام پښتونخوا خبرونه ده په لدې وروسته تاسو ته یو سندره هم درته اورو خو راځي چې اوس یو اعلان وکړو.